افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، پایل د دې سات په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د سپینه ماڼۍ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایدن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره په خپلې ژمنې ټینګار وکړ. رویترز خبری آژانس د یو شمېر سرچینو له قوله ویلي چې د بایدن ادارې لږ تر لږه د تیر کال د جولای له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو پر هغه وړاندیز خبرې پیل کړي چې له مخې باید درې واړه امریکایان رایان کوربت، جورج گلزمن او محمود حبیبي د امریکا په ګوانتنامو زندان کې د محمد رحیم ال افغاني د خوشې کېدو په بدل کې خوشې شي. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د دغو امریکایانو د خوشې کېدو په اړه خبرو کې څومره پرمختګ شوی څه نه دی ویل شوي، خو زیاته شوي چې ولسمشر بایدن او د هغه ټیم د هغو امریکایانو د خوشې کولو لپاره چې په بهر کې یرغمل شوي یا په غیر عادلانه ډول توقف شوي شپه او ورځ ډیری وختونه د مهمو متحدینو په ملګرتیا کار کړی تر څو دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي او نوموړی به د خپلې پاتې دورې په اوږدو کې هم دې کار ته دوام ورکړي. د بایدن د ولسمشرۍ دوره اوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. په عین حال کې د محمود حبیبي ورور احمد حبیبي چې له بایدن سره په دې ټلیفوني خبرو کې ګډون کړی و ویل چې ولسمشر بایدن په ډېر واضح ډول موږ ته وویل چې که طالبان زما ورور نه خوشې کوي نو هغه به رحیم تبادله نه کړي. هغه زیاته کړه چې کورنۍ یې له بایدن څخه ډېره مننه کوي چې د ورور لپاره ولاړ دی. د طالبانو حکومت نه ده تایید کړی چې محمود حبیبي ورسره بندي دی، خو د دوی مرستیال ویان حمدالله فطرت تېره اونۍ له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو پخلی وکړ. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د بندي امریکایي رایان کوربت کورنۍ وایي هڅه کوي له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري او د هغه د خلاصون لپاره مرسته ترې وغواړي. د کوربت میرمنې انا کوربت فلوریدا ته تللې او په دې هیله ده چې له ټرمپ سره وکتلی شي. انا کوربت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې له خپل خاوند سره سهار په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې د خلاصون لپاره یې پوره هڅې کوي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لوکاشویچ کابل ته تللی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال شوی محمد عباس تانگزی سره یې انکتلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د دو اړخیزو اړیکو او اقتصادي او سیاسي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړ. د اعلامیې له مخې لوکاشویچ د بیلاروس د حکومت پر مثبت ارادې ټینګار کړی چې له افغانستان سره به په مختلفو برخو کې همکاري وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هڅو د پیاوړتیا غوښتنه یې کړې ده. طالبان په پراخه کچه له روسیه او متحدینو سره راشه درشه لري. د ایران له زندان څخه د ایټالوي خبریالې چچلیا سالا له خوشې کېدو او له هېواد څخه د هغې له وتلو څلور ورځې وروسته د ایران قضایه قوه وایي چې محمد عبدینی په ایټالیا کې خوشې شوی دی. د ایران د قضایه قوې سره تړلې میزان خبری آژانس د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې 38 کلن محمد عبدینی چې تیره میاشت د امریکا په امر په ایټالیا کې نیول شوی و اوس خوشې شوی دی. په بیان کې ویل شوي چې نوموړی په تېروتنې سره نیول شوی و. محمد عبدینی نجف آبادی چې د امریکا لخوا سپاه پاسداران ځواکونو ته د بې پیلوټ الوتکو د پرزو په انتقال تورن دی د ایټالیا په میلان هوایي ډګر کې نیول شوی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي حاضر دی چې د شمالي کوریا نیول شوي سرتیری پیونګ یانګ ته وسپاري کې د شمالي کوریا واکمن کینګ جونګ اون د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی سرتیرو تبادله تنظیم کړي. زلنسکی پرون یکشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې د شمالي کوریا هر هغه سرتیری ته چې نه یې غوښتي چې بیرته خپل استبدادي هیواد ته ستون شي د ځینو نورو لارو وړاندیز هم کړی دی. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جنوبي کوریا وویل کیف د شمالي کوریا دوه سرتیری نیولی او په دې توګه د زلنسکي د تیرې ورځې څرګندونې تایید کړې چې د دغو بندیانو د نیولو په اړه یې کړې وې. پیونګ یانګ او موسکو تر اوسه د دغو راپورونو په اړه تبصرې نه دي کړې. د سعودي عربستان چارواکو د منځني ختیځ او اروپا له ډیپلوماټانو سره په لیدنه کې پر سوریه د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود د سوریه په اړه د غونډې تر پای ته رسیدو وروسته وویل چې د بندیزونو په لغوه کېدو ټینګار ځکه کوي چې د ده په خبره د بندیزونو دوام به د سوریې خلک له پراختیا او بیا رغونې شاته پاتې کړي. د سوریې د راتلونکي په اړه غونډه د ریاض په کوربتوب وشو. امریکا او اروپایي ټولنې په 2011 میلادي کال کې د سوریې د هغه وخت پر رژیم له دې کبله بندیزونه لګولي وو چې د بشار اسد رژیم د ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چانو په پراخه ځپنه لاس پورې کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامسته شوو لانج منو بحثونو سربیر د کرکټ نړیوالو شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. په عین حال کې لسګونو ښځینه فعالانو د کرکټ نړیوالو شورا او ځینو نور بنسټونو ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیزونو لګولو له هڅو لاس واخلي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی وو همدا و چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي.
په دې اړه مو د ډلې له یوې مسؤلې او د بشري حقونو له فعال شبنم صالحي سره هم مرکه کړې ده.
د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي راشي د ښځو د کرکټ ټیم جوړول لپاره په جلا وطن کې او کوردونه لپاره دې باندې باید کوشش وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اروپایي ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د روانې میاشتې په وروستیو کې غونډه جوړوي. په یو راپور کې به واوري چې د کورنل د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د پشت پل بیا رغول کېږي چې د سیمې اوسیدونکي ورته ډیر خوښ دي.
د خوښه اړوند څومره نور غټه واړه کلي چې دي د دې سیمو ته خلکو تګ راتګ نه شي کولی. ډېر د خوشحالۍ ځای دی په دې هیله چې د پل چارې په ښه اساسي شکل باندې سرته ورسیږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه د رامنځته شوو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړ. نړیوال شورا پرون یک شنبه د اتلانو جام لپاره د افغانستان د ټیم د 15 کسیز نوم لړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برېټانیا د پارلمان د لسګونو غړو لخوا د افغانستان د ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم یوی دلی افغان خزو هم ملاتړ وکړ. اخوا یوی دلی نور و افغان فعالانو او خزو د کرکټ له ملي ټیم څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویل دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د سیاستونو مسؤل نه دي. صفی الله سنگزای او نور جزاتی
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبي افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو سلو شپېتو سیاستوالو او د پارلمان استازیو د انګلستان له کرکټ بورډه غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبه ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوای د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي. خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ، بلکې بلکې په وار واری د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم خوانی مشر سهرا کریمی هم لازادی روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره کړی د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرد
د افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې لیوه عزتمند ژوند بی برخه دی او پتیره خزی او انجونې له اساسي حقونو محروم دي. باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوالې شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لافان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده، د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریمه لوبه بیا لاهور کې لاسټرالیا سره د فبروري په 28 پلان شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې په لسګونو افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو لاس واخلي. د دې ډلې مسؤل او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي راډیو ته وویل چې د نارینه وو د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کولو او د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په تګلارو غور او کار وشي. صفي الله ستانیزي له اغلی صالحي سره مرکه کړې او په پیل کې د لیک د محتوا او هدف په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غختر نړیوال ورسو وای چې د افغانستان خزي پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه چې خزي د کوردنن د افغانستان په کوردنن نه سوې کولای شي ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کې، یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډیر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غسی پرسوي د افغانستان د میرمنو پر استازولي پرسوي موږ له خطر غخ پورته کوشش وکول شي د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې حکم غوښتون کې دي یا منتقدین دي، دوی خپل دلایل لري. لا غیر دلیدا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځیدلی او غړي په کافي اندازه د خزو لپاره غاګ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. کته شورت وګوري آیا دوی د پالیسیانو مسول وو، د اجرا کوونکو وو، د نظارت کوونکو وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او بل اړخه کورته وګوري بیا ملي لوبغاړو او د ټول پالیسي په وړاندې خپل غږ پورته کړی ده او ته په سوشل میډیا په خاله رسنیو کې تاسو بیا د دې پوسټونه کتلې دي، نو څه ډول او بل اړخه کومو دا اوس تصور کو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سو د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولای شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولای، برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سرویګان په اساس 80% تر 40% ټیټ دی او حدودا شپېته سلنه تر شل کاله ټیټ دي، او له ټول امکاناتو نه به برخې دي، نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سر خلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دی نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې، هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې دي خوش میرنه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په اصطلاح استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله دا هیله هم تریخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاسه ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان سر سره څه کوو وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړه.
د تاسو په نظر د حل لار څه ده؟ تاسو د ملي ټیم ملاتړ کوئ او یو ډله نور بیا د ملي ټیم د بایکاټ غوښتونکي دي، حل باید څنګه وي؟
موږ د ښځو د حقوقو د مشخصا د ټول د کسان چې د ښځو د حقوقو او د بشر د حقوقو مدافعین دي او په کلونو یې دته هڅه کړې ده. موږ تاکید پر دې ده چې د دې پر ځای چې نارینه له دې حق محروم کړي، راسي د ښځو د کرکټ ټیم د جوړولو لپاره په جلا وطن کې او په کوردنه د پردې باندې باید زیات کوشش وشي. که ستونزه ستا راځي د ستونزې حل ته وګورو، نه دا چې نارینه هم له دې حق محروم کوو وایي نه که زه دا لوبې نه سم کولی تاسو باید دا لوبه وکړي او لوبه ونه کړي. نو له بغا اساس سره کوشش دا و چې یو متفاوت غږ نړیوالو ته او اساسي او دغه یو ډول اصیل غږ چې د افغان مېرمنو ده هغه ورسول سي او دا پیغام ورسوي چې موږ پر انتقامي کړنو باندې باور نه لرو، بلکې موږ باید په اصلاحي لارو ډېر فوکس وکړو.
د بشری حقوقو له فعال شبنم صالحي سره د هغه لیک د محتوا او هدف په اړه مرکه وچی د دې په ګډون یو شمېر د بشري حقوقو فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینو نور بنسټونو ته استولې او په هغه کې ترې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ پر ملي ټیم د بندیز لګولو له هڅو دې لاس واخلي. ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اروپای ټولنه پر سوریه د بندیزونو د لغوه کولو په اړه د بحث لپاره د جنوري یعنی د روانې میاشتې په پای کې یو غونډه جوړوي. د خبرې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې خبر اعلان ته وکړه. نو تفصیل یې سفیر لستن زی پر پټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس وایي د بندیزونو د لری کولو هر ډول پریکړه به د سوریه د نوې ادارې د حکومت ولې په بڼه باندې مشروطه وي چې باید پکې بیلابیل ډلې او خزې حضور ولري او لتوندلاری ډاډه وکړي.
مختبن له هغه بندیزونو پیل کوو چې دغه هیواد د آبادی مخه نیولې، بانکي خدمتونو ته لاسرسي او همدا ډول مسایل، خو البته دا ټول باید له شرایطو سره پیل شي. که موږ پرمختګونه په سم لوري روان وګورو، موږ چمتو یو چې راتلونکي ګامونه پورته کړو، مګر موږ باید د بیرته راګرځېدو موقف هم ولرو. که وګورو چې سم لوري ته نه ځي، نو موږ کولی شو بیرته له دې لاس واخلو.
ریاض کې د یک شنبه ورځې کانفرنس چې د سوریې په راتلونکي پکې بحث شو، د اسد رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې په اړه لمړنۍ نړیواله ناسته وه. د ریاض تر ناستې وروسته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود ویل د سوریې نوې ادارې یو لړ مثبت ګامونه پورته کړي چې د ریاض د کانفرنس ګډونوالو یې ستاینه کړي. هغه د بیلګې په توګه وویل چې د سوریې نوې اداره د اساسي قانون د ساتنې لپاره ژمنتیا ښوولې، له نورو ټولو خواوو سره خبرې کړي او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره یې هوډ څرګند کړی. د ریاض ناسته د هغو هڅو په دوام کې ترسره شوه چې په دمشق باندې حاکم چارواکي هڅه کوي د لویدیز بندیزونه ترې لرې شي او نړیوالې مرستې په آزاده دوی ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس دا اعلان هم وکړ چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري په پای کې له سوریې د بندیزونو د لرې کولو پر سر د بحث لپاره روان شي. امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې وروسته تر هغه په سوریې باندې بندیزونه ولګول چې د بشار اسد رژیم په 2011 کال کې د ډیموکراسي پلوه مظاهره جان وځپل او دا کار د کورنۍ جګړې پیلامه وګرځید. د اسد رژیم بالاخره د 2013 کال د ډسمبر په 8مه د هیئت تحریر شام ډلې په لاس چې مشري احمد شاه راکوي وپرځید او په ترتیب د اسد د کورنۍ د سباندې نیمه پیړۍ واکمنی پای ته ورسیده. امریکا پر احمد شاه باندې لګیدلې په خوانی لس میلیون ډالری بونټي یا جایزه په دسمبر میاشت کې لاغوه کړه او وی ویل احمد شاره له دوی سره په خبرو کې ویلي چې د اسلامي دولت ډلې او نورې ترهګري ډلې به د سوریې په خاوره کې د فعالیت اجازه ونه لري. په سوریه کې دمګړی احمد شاره چې په خوا په ابو محمد جولانی مشهور د چارو واګې په لاس کې اخیستي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو پر لړ کې یو شمېر افغان کډوالو ادعا کړې چې د پاکستان حکومت دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا خبره تایید کړې ده. جزئیات اکرام الله اکرام پر پټ کې
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو لړۍ لا هم روانه ده. په دغه خار کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې لتیرو څو میاشتو راهیسې دغه هیواد د دوی د ویزو تمدید بند کړی خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ لس ویزې نن اکسپایر شوې ورکړې مې دي په دسمبر کې اپلای مې کړه هغه یو میاشت هم پوره سو وسوایسي نه راوځي کله یې میاشت هم راوتای ما اخیسته.
یو شمیر دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې یو شمیر کډوالو ته د ډیرو پیسو په بدل کې واسي د یوې میاشتې ویزی ورکړل شوی چې مخکې به شپږ یا د دریو میاشتو په مخ ورکول کېدی. په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان سید الله ازادي راډیو ته وویل
ویزو د تمدید یا ایشو کولو پروسه درول ده او که چیرې کومه ویزا هم ایشو کی نو د یوې میاشتې لپاره راځي چې دا د افغان مهاجرینو لپاره ډېره سخته ده. نو کله چې ویزا ایشو نشي یا صادر نشي نو طبعا سړي په زرګونو افغان مهاجر به د پاکستان د قانوني اسنادو د نه لرلو په بهانه به د دغه ملک نه به افغانستان ته بیرته ایستل کیږي.
دا افغان کډوال وایي د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې دوی د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو په خبرې د زینو د تمدید غوښتنه رد شوي او د زینو لا هم په نامعلوم وضعیت کې ده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي که د ویزو د تمدید مسله هم داسې پاتې شي نو لري نه ده چې په لنډه موده کې دلته میشت ټول افغان کډوال د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د دې شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
کدا ویزی تمدید نسی د مهاجرینو مشکلات به خیر زیاتیږي او ټول مهاجرین له ډیپورت سره مخکیږي چون نن دا تمدید دی ویزی ده چې دلته اکثرا مهاجرین د قانوني اسناد لري. نو کدا ویزی تمدید نسی ز متيقنم چې په جریان دی یو یا دوا یا درې میاستو کې به د نهایی شپږ میاستو کې به د ټول مهاجرینو ویزی ایکسپایر سی او ټول مهاجرین به چې په لکو یا په میلیونو مهاجرین دي سره.
افغان کډوال په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي ادارې یو این ایچ سی آر او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه هیواد په حکومت فشار راوړي څو په دې هیواد کې د میشتو افغان کیس لرونکو ویزې تمدید کړي ځکه دوی وایي که د ویدو موده پای ته رسیږي او افغانستان ته ستول کیږي نو هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان 2015 کال له پیل راهیسې د پلازمین اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ تیزه کړې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې د روان کال له پیله څومره افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي خو تېره اونۍ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې راهیسې د نیول شویو افغانانو شمیر 800 کسان ښودلی و چې د سفارت په ټکو د قانوني اسنادو درلودونکي هم پکې وو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ اړوند پښت پل بیا رغول کیږي چې د سیمه اوسیدونکو همورته خوښ دي. د 150 متره اوږد او 8 متره پلن پل چې په 2018 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو په مالي لګښت جوړ شوی و د 2023 میلادي کال په جون کې اوبو ویجاړ کړی دی. نور حالی په دې رپورټ کې
په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټول ګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پښت پل چې نږدې دوه کاله وړاندې په سین کې د اوبو زیاتوالي له امله پر ملا مات شوی و د بیا رغولو قراردادي یو افغاني ودانی شرکت سره کړی دی. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ د یک شنبه پورز د مرغومی په درشتمه ازادي راډیو ته وویل
په شت پول شریه هغه ترمیمیږي او کوم پای چې خراب ورسمیږي دغه سروي ډیزاینر سره شوی بودجه راغلی او شرکت ته ورکړل شوی ته درکلاتي مراحل هم سر ته رسیدلی دي او امید ان شاء الله په دغه دوه درې سره ورځې نیم عملاً کار شروع شي.
خاغلی ماسک څه هم پر پول د کیدونکو لګښت پاړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ډیر زر به پرې کار پیل شي او د خلکو ستونزو ته به د پای ټکی کیږي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې نړیدلې پول ورته بیا رغول کیږي او اوږده مزلونه لنډیږي. محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د پښت پول د تیرو څوکن رئیسی یو بیاناسته او د پښت دواړه طرف ولسین هم د پښت خلک او هم د نرن خلک د ضرورت ستونزو سره مخامخ وو. په دې پله باندې د مریضانو، د محصلینو، متعلمینو، د معلمینو، د نور عام ولس تګ راتګ ډیر مشکل شوی و. د خدای په فضل سره انشاءالله په نږدې راتلونکي ور باندې کار شروع کیږي، بیرته ترمیمیږي. په دې برخه کې د ولسونو نه، د مشرانو نه، د علما کرامو نه، د ځوانانو نه ډیره مننه کوو چې هلې ځلې وکړلې. د اسلامي امارت هم ډیره مننه کوو چې د ولسونو رسغه کې واورید.
د پښتو یو بل اوسیدونکي حیا الدین ملال راته وویل په پول کې د پیدا شوو تخنیکی مشکلاتو او د دېستنې ډوبېدو سره سمي حکومتي چارواکو څخه د پول بیا رغولو د پاره غني غوښتنې کړې وي. اوس وخت چې غږ واوري دل شو او په پول کار پیل کیږي، خو لاروند مسولینو غواړي چې د رغنیزو چارو په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر بیا د ډنګې دو غواخ سره مخ نشي.
زموږ د پښت د کلی اوسیدونکو د خوښه اړوند څومره نور غټو واړه کلی چې دي د سیمو ته خلکو تګ راتګ نشو کولای، د ډیرو ټنزو مشکلاتو سره مخامخ وو. ډیر د خوشاله زیاده په دې هله چې د پول چارې په خو اساسي شکل باندې سره ورسیږي. هغه شرکت چې په دغه پول باندې کار کوي د دې د مسولینو او د دې د کارکونکو نوم هم دا هله او خواهش دی چې خو معیاري کار وکړي تر څو پورې چې مونږ دغه سی یو حالت بیا تجربه نکو چې زمونږ په پول کې بیا کومه تخنیکی ستونزه پیدا نشي.
د یدونې د چې له 2001 څخه تر 2013 پورې د کونړ پر سین د نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت د پښت زیړی بابا، خاص کونړ، حکیم آباد، مروري، شولتن او ساو پلونه ورغول شول. چې له ډلې د زیړی بابا، مروري او ساو پلونه یو کال هم د کونړ سیند شدت تټین شول او پملا مات شول. د شولتنې په 2020 او د پښدی په 2023 کال د ورته برخلیک سره مخ شو. د مروري پل هماغه وخت بیرته ورغول شو. د شولتن پر پل دوه کال وړاندې استحکامي پل ولګول شو. چارواکي وایي د زیړی بابا او پښد پلونو باندې به هم په همدې اونۍ کې کار پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او چغلې نما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو درنو خوګو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ را بیتم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډیر ستړي او غریبان خلک ستا د ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري. ناز موږ د ولسوالۍ سرګر سره د دوه کال کې چې مرستې نه راغلي، امرست چې راسي هغه هم د کلی او دسي خلګي مشران کړي یا دسي مشر پیدا کړي چې هغه پل د لاسو دولس نوم ورکوي او د کلی په پای چپا بغل او رستا بغل او په سر کې دوه دوه نوم ورکوي. یعنی کلی په شپږ یا تون مانو سره نیولی، هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله مټر لري هم ټکټر لري، غریبانو مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلې نه دي، په شش کال کې چې مرسته راله هغه هم دا اوس چم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام درسره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زروج محمد د نوبار د ولسوالۍ ځخ خبره کوم. موږ خواته ډیر یخ ده، موږ سره د کمپل مرستې وسی او د خوراکي توکو خلک ډیر غریبان دي، دغه زموږ ژغ دې تر چارواکو ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا یم د کندهار څخه دا پیغام د تپریدم. د نوې کال پر ارتدو سره باید مشه وادوال ونی کشی دي، ځکه چې د ونو زیاتې ګډې دي او د دې ترڅنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. کچېری خلک ونی کشی دي او ونو روزي، دا معنا ده چې یسې یش نه دي، ځکه چې دا ونی کشی دي په لاند وخت کې برته وچیږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې ایران کې د تیرو دریو کلونو په پرتله شپږ چند زیات افغانان اعدام شوي دي. د دې هم خبرې کې چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو ویروس له رنځ خلاص نه دي او نړۍ کې اوله درجه زیانمن هیوادونه دي. افغانستان سره د انګلستان د کرکټ لوبې په اړه د لانجې له جزئیاتو هم خبرې وي، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي او لویو پیښو د سر ټکی. د دوستۍ له وړاندیز سربیره هم پر طالبانو د مسټر ټرمپ راګرځېدل. عباس ستانکزي ویلي مسټر ټرمپ قاطع او زړور انسان دی، دوستي ورسره غواړو. ټرمپ وایي پر طالبانو باید د میلیاردونو ډالرو کڅوړې بندې شي.
دا سړی هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأت سړی دی مسټر ټرمپ. یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېدو او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع.
فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي.
په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
اسلام آباد کې د افغان جنو په حق کې د اسلامي وادونو غونډه. د اسلامي همکارۍ سازمان ټول غړي اسلام آباد کې د انجنونو د زده کړو په حق او فرصتونو بحث کوي. شنون کې وايي په طالبانو به دا غونډه هم اثر ونه کړي.
په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په اړه جدي په افغانستان کې دومره جدي نه ده، ځکه چې افغان ښځې حتی په دې کانفرنس کې ګډون نه لري.
کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ به په هغه وخت کې په دې باندې غږ وکړه او په هغه وخت کې دغه زه کوم مشکل چې وی هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی انجونی چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کال مخ دي، نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دور ډیر په وخت او په موکي باندې د خونځي دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي.
او اروپا ته د تازه راغلي افغان ځوانانو د کرکټ مصروفیتونه. افغان ځوانانو اوس کرکټ هم د اروپا د لوبو کلتور ته په پوره زور او شور شامل کړ، خو د بی وطنۍ احساس لا هم خوري.
د کرکټ میچونه و نو مکتب رخصتیانی دلته د دوستان سره غلو د نور شهرو سره دلته ډیر سات تیر سو تقریبا سلور میچ مو کړ لساوري ته اوس نو هغه رخصتیانو ورېد شپې د خپل کرکټ مینه دلې ماتو.
ډیر وخت بعد د مکتب رخصتیانې شوې او موږ هم ټیکټه واخیسته راغلو دلته. موږ کونو خار نه راغلی وو فریشن خار ته، موږ اته کسان موږ اته د مخالف ټیم وو او دلته موږ لوبو وکړو. ډیر خوند واغستو او مکتب رخصتیانو تفریح وو.
بیا هم سلیم شي. ټاکل شوی چې سبا شنبه د جنوري په 11مه د اسلامي همکارۍ سازمان د اسلام آباد په کوربتوب په مسلمانو ټولنو کې د نجونو د زده کړو ننګونو او فرصتونو د ارزونې لپاره غونډه جوړه کړي. اجنډا یې بشپړلانه د افشا شوی، خو پاکستاني رسنیو ویلي دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز او مهمې پریکړې وکړي. دا دوه ورځنۍ غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب جوړیږي، تر دې دمه د اسلامي همکارۍ سازمان د دیرشو غړو هیوادونو خارجه وزیرانو پکې خپل ګډون تایید کړی دی، خو طالبانو نه دی لا ویلي چې غونډې ته ورځي کنه. بلخوا په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2013 کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و ترڅو طالبان د نجونو د ښوونځي او پوهنتونو پرانیستلو ته وهڅوي، وایي فکر نه کوي چې طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان لپاره ترې ډېر امیدواري ځکه نشته چې په 2013 کال په جده کې هم دغه کنفرانس ترسره کېده چې پاکستان پکې د افغانستان لپاره چې افغانستان د سولې لپاره پکې خیر رسېد برخه وانه اخیستله. نو اوس هم ترې ډېره تمه نه لرم ځکه څو ورځې وړاندې بیا مولانا فضل الرحمن ویلې چې په افغانستان کې د نجونو په مکتب باندې ډېر زیات باس کول ځکه نه دي په کار چې په فلسطین کې ماشومان وژل کېږي. دا په دې معنی که چېرته یو څوک دی او چېرته ډېر زیات زیانمن وي نو هغه بل ځای کې دې هم زیانمن شي. دا دا د دوی نظریه دغسې ده. د افغانستان لپاره ترې ډېر خیر نه وینم. اسلامي هیوادونو کنفرانس هم دومره مستقل نه دی چې هغوی دې یو فیصله وشي کولی او نړۍ دې بیا اسلامي هیوادونو تطبیق کړي. د تطبیق امکانات یې هم نشته. په 2013 کال کې په حرم شریف کې د افغانستان په اړه اعلامیه نشر شوه. اسلامي کنفرانس دغه اعلامیه واورېدله او هغه اعلامیه هېڅکله تطبیق نه شوه د افغانستان لپاره. بنا ډېره امیدواري ترې نه لرم خو هیله لرم چې دغه کنفرانس د افغانستان د نجونو د زده کړو لپاره بندې دروازې بیا خلاصې کړي او د دوی لپاره د کار د زمینې د برابرولو هغه کونډې چې په سړکونو کې خیرات غواړي بې سرنوشت او بې سرپرست دي د کار په نتیجه کې د کور لپاره یوه مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د واک لتر لاسکول ورسته نجونې لشپګم ټولګي پورته خونځیو ته لتګ او یو کال ورسته پونتونو ته لتلو هم منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بللي خو درې کاله شوي دي چې نه یوازې دا بندیزونه په خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي دي.
بیا هم په دې کانفرنس کې په طالبان باندې فشار راوړل سي ځکه چې طالبان د اسلامي هیوادونو ملاتړ ته هغه که په سیاسي لحاظ واوسي که په اقتصادي لحاظ واوسي دې اړتیا لري چې اسلامي هیوادونو دې ملاتړ وکړي. که چېرې د دې لارې څخه پر دې باندې فشار راوړل سي شاید د دې په پالیسي کې اداکل تاثیرات ولري. او همداراز په یاد کانفرنس کې افغان میرمنو نه ګډون طالبان ته په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیواله ټولنه هم د افغان نجونو د زده کړې په افغانستان کې دومره جدي نه ده ځکه چې افغان ښځې حتی هلته په دې کانفرنس کې ګډون نه لري. او همداراز د ښځو د غږ د چوپتیا باعث بسي ښځې به خپل پیغام او خپل غږ په مستقیم ډول تر نړیوالو پورې ونه رسوي. په دې باوجود چې په افغانستان کې د دې درې کالو راهیسې د اسلام د نوم څخه په استفاده باندې افغان نجونې د زده کړې څخه محرومې دي، د خپل حقوقو څخه محرومې دي، نو دا په مستقیم ډول دغه پیغام رسوي چې نړیوال هم د ښځو په اړه په افغانستان کې دومره جدي نه دي.
خو اوس هم دا د پاکستان سره، د طالبانو سره او د اسلامي نړۍ سره دا یو فرصت دی چې د افغانو نجونو او د میرمنو پر مخ د خونځیو او د تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي او د خپل حقوقو څخه برخمن شي. کوم یو اسلامي هیواد هم چې د اسلام سره په ټکر کې وي او د اسلام د احکاماتو نه سترګې پټوي، اسلامي نړۍ باید په امغه وخت کې په دې باندې غږ وکړي او په امغه وخت کې د ستونزو کوم مشکل چې وي هغه لمنځه یوسي. او لکه افغانانی نجونې چې څومره د ستونزو مشکلاتو سره د غدري څلور کاله مخ دي، نو اوس هم په دې کې ډیر ځن شوی دی او ډیر په ځن باندې د غناستي یا د غونډې شي. او آی سی د طرفه باید دو ډیر په وخت او په موکې باندې د خونځیو دروازې د نجونو او د ښځو پر مخ خلاصې کړي وي. دغه اوس چې کوم د غربت او د مشکلاتو او د ستونزو سره مخ دي در په دې په نورو وطنونو کې او دا د څومره ظلم زیاتی سره او بربریت سره او آینده نسلونه د څومره ستونزو سره مخ شو، نو افغانستان هم یو اسلامي هیواد دی. خو اسلامي هیواد کې چې د اسلام احکام نه پلي کوي، نو په هغه باندې د اسلامي نړۍ دا دنده ده چې په هغه باندې غږ پورته کړي او هغه په عملي کړي.
او په داسې حال کې چې تیره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي د امریکا نوی منتخب ولسمشر د مستر ټرمپ قاطع او زړور انسان په توګه یاد کړ او ورسره یې د دوستۍ غوښتنه وکړه. خو ټرمپ بیا له دغو څرګندونو سمدستي وروسته په طالبانو د امریکا د ډالري کڅوړو د بندولو ګواښ کړی. عباس ستانکزي چې تر دې څو ځله وړاندې هم خپلو ویناو کې امریکا دوستۍ او مرستو ته وربللې وه، تازه یې د یوې مدرسې د فارغانو غونډه کې ویلي هیڅ دایمي دښمن وجود نه لري او دوی له امریکا سره دښمنۍ دروازې تړلې دي.
دا سړی که هر رقم سړی دی خو قاطع او با جرأته سړی دی. مستر ټرمپ یو کال بعد اعلان وکړ چې موږ په طالبانو زور ونه رسېد او دا د جنگ لارې نه موږ نه سو ماتولی، بنا مذاکرات ته راځو. بیا راغله مذاکرات شروع کړې، تر وخته چې دا مذاکرات کامیاب وسول اخري فیصله به باندې وس زمونږ ته وقول امریکان هم داده چې کله دای یو دوه هفته بعد دای قدرت راځي چې خپل پالیسی کې تغییر راولي. د بایدن پالیسی پری دی، نوې پالیسی را مخته کی. افغانستان له خوانه، د اسلامي امارات له خوانه میدان ورته خلاص دی. کدی را دوستان کی که موجز بالکل سر دوستی لاس ورکو دخمن همیشه دخمن نوی او دوستم همیشه دوست نوی مگر پرون لشوروی سره جنگونه وکړه په میلیونونو انسانانو پکې ول تباه کړه خو نن موږ له روسیه سره ښه روابط لرو همداسې له امریکا سره هم همداسې شل کالم جنگ وکړه خو نن غواړو چې له امریکا سره روابط ولرو خو په شرط د دې چې امریکا د دوحې موافقتنامې ته متحد واوسي
خو د عباس تنجی په څرګندونو څو ورځې لا تیرې نه وې چې ډونالډ ټرمپ په خپله وینا کې طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا د درنو وسلو په پرېښودلو او د پیسو په استولو نیوکه وکړه او زیاته کړه چې هغه میلیاردونه ډالر باید بند شي چې طالبانو ته د امریکا لخوا استول کیږي دغو څرګندونو ته په ځواب طالبان لومړی وار د امریکا د هغو څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو په ورستولو منکر شول چې د افغانستان بانک له لارې به دوی په خپله اعلانولي د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په یو اعلامیه کې ویلي امریکا دوی ته یو روپۍ نه ده ورکړې خو د همدې اعلامیې بله برخه کې بیا په خپله ویلي دوی هم غواړي د امریکا دا ډول نقد مرستې د بندې شي چې په خوشي لارو لګول کیږي هغه ټکی چې د طالبانو له اعلامیې نه تر لږې شیبې ځنډ او ایډیټ وروسته وویستل شو خو د امریکا سپینې ماڼۍ هم د طالبانو غبرګون تایید کړی دی سپینې ماڼۍ ویلي پیسې افغانستان ته ځي خو د طالبانو لاسته نه بلکې ولس ته یاستي ډونالډ ټرمپ چې لس ورځې وروسته به رسمن د واک چارې لاس کې واخلي تر اوسه د طالبانو د حکومت په اړه واضح دریځ نه دی اعلان کړی خو د هغه طالبانو ضد کابینې او د وزیرانو دریځونو ته په کتو یې داسې ښکاري چې نوموړی به پر طالبانو نه یوازې ده چې د نغدو پیسو کڅوړې بندې کړي بلکې ځینو نور فشارونه به هم پرې راوړي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
د طالبانو سختي ورځ را روان دي رئیس جمهور ترامپ سوزله په خپل وینا کې ویل چې ما بلا ملا برادر ته سوزله دا سرګندونه کړې و کچیرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما تستا کور مروم دستا کور نه پریدم دا په خپل خبرو کې دا هم ویلو چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پریخي دي طالبان ته مونږ داسې ځینې پریخي دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړو چې دا غي د بګرام یا دونه هم وکړه زبوې دا ټول هر څه ویجاړوم دا وسلې به مولما او کو وشلو بګرام ته بیا ځم ځکه ما وسره په هوکړه کې دا ویلو چې په 3000 اسکر به په بګرام کې پاتې کیږي د بل طرف نه طالبان دا داوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګوندو کړی دا دواړه طرفونه په خپل خبره ګورو چې څومره ودرېږي فکر کوم ترامپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي د طالبانو لپاره به د ترامپ دوره خورا مشکله دوره وي دوی دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وخایي
دی حالت ته په کتو باندې ښکاری دسی چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو په فشارونه ډیر شي مرستې به چې افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا وو به کمې شي یا به کاملا قطع شي د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګ کېدلی شي د نورو بنسټونو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډیره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې کمرنګ کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجه نه ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي
او د طالبان لخوا د بندستان له کتابه پر افغانانو د بندیزونو د لګولو په لړ کې تیرونه د افغان وطن د بیساري عاشق ملنګ جان د شاعرۍ په کتاب او پاکستان مخالفو کتابونو بندیزونو وځ کولو پراخ خبرګونونه پارول ازادي رادیو ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو سرچینه د نومونه خودلو په شرط تایید چې د کتابونو د ارزونې کمیټې د ملنګ جان د شاعرۍ کتاب چاغوت کړتو ویل چې جانان مې یادوه لمیلي ګټو سره په ټکر کې بلل او په پیرو پلوري بندیز وځ شوې ده دا سرچینه وايي دوی په ټول هیواد کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاستونو ته دنده سپارلې چې د خبرندویانو لخوا د چاپ شویو کتابونو محتوا ورزي لیستونه برابر کړي او هغه کتابونه په نخښه کړي چې د طالبانو په باور او مزاج برابر نه دي د سرچینې په وینا تر اوسه شپږ زره عنوانه کتابونه د دوی لخوا ارزول شوي چې لویه فیصدي کتابونه باندې د دوی لخوا بندیز لګول شوی ازادي رادیو ته رسیدلی لیستونه هم ښیي چې طالبانو د پاکستان د حکومت په ضد چاپ شوي اکثره کتابونه لکه پاکستان د ګړند پر غاړه د افغانستان په خونړۍ تراژیدۍ کې د پاکستان رول له مسعود وروسته د افغانستان د جګړو ریښې زما د دښمن دښمن هند پاکستان محور شرارت مرګونی غیک دوه مخه کرنل امام او نور کتابونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف یاد شوي
کچیر ته پردن په دغه برخه کې کمی اندیښنې موجود وي. خو خبره ده چې یو شمیر اکادمیک شخصیتونه چې هغه په علمي ارزښتونو باندې هغه د تاریخ او د ادبیاتو یا په بیلابیلو برخو کې چې هغه د افغانستان د معنوي شتمنۍ یو برخه ده، که دغه ډول کتابونو په هکله باندې یو اکادمیک پلاوي ته دنده وسپارسي، دا به ښیي چې هغه هغه ډول کتابونه چې د افغانستان د خلکو دپاره د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د موږ د ستر فرهنګي میراث یوه ستره برخه ده، هغه کتابو ته باید زیان ونه رسیږي، نه باید مخه ډب شي او نه باید داسې یو کار وشي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان هغه علمي او تاریخي او فرهنګي د پرمختګ په لاره کې خنډونه او زندونه رامنځته کړي.
په دې لیست کې د ډاکټر غنی کتابونه، د ملت جوړونې په اړه کتابونه، د ډاکټر نجیب د مبارزي اړوند کتابونه، د سلفي عقایدو کتابونه، یو شمېر ناولونه، رومانونه او ان له جلال آباد چاپېدونکو مینه مجله هم د ملي ګټو خلاف بلل شوی او د چاپ تر څنګ خرڅلاو هم منع شوی دی. په افغانستان کې د کتابونو خپرندویان دا لیست تاییدوي، خو وایي د لومړی لیست د چې ازادي راډیو ته رسېدلی د دوی په وینا بل لیست تر دې اوږد دی. خپرندویان وایي طالبانو ورته ګواښ کړی که نوې ورکړل شوی لیست مو رسنیز کړ نو ستاسې د هر خپرندوی او دوکان ټاپۍ د نوې لیست د هرې پاڼې په منځ وهل شوي چې تعقیب به مو د طالبانو امنیتي ادارو ته خورا اسانه وي. د خپرندویانو په باور دوی مجبور دي چې اوس د هر کتاب د چاپ لپاره طالبانو نه اجازه واخلي او له همدې امله ډېره موده وشوه چې ګڼو خپرندویانو کتابونه هم نه دي چاپ کړي.
اور هغه څه چې ورته پاکستان وای یا پنجاب وای دوی عملي کوي. په دغه کتابونو کې ځکه کتاب داسې ورڅ دي چې انسان ته ډېر زیات شعور ورکوي، مګر هم دوی لګیا دي بندیزونه پرې لګوي، د خپل تاریخ څخه ورکوي. کتابونو کې تاریخ پروت وي یا حقیقت پروت وي دوی له منځه وړي. نه غواړي چې دغه ولس د خپل حقیقت څخه خبر شي، نه غواړي چې دغه ولس پوهه حاصله کړي، نه غواړي چې دغه ولس پرمختګ وکړي. طالب د افغان خاورې د ولس د پرمختګ دښمن دی.
او پاکستان چې هر نوې ورځ افغانانو ته بهانې لټي، په برمل کې له بمباری وروسته یې تیرونه اسلام آباد او ګڼو سیمو کې نږدې زر تنه د مهاجرت کارتونو او ویزو لرونکو افغانان، میرمن او حتی ماشومان نیولې دي. افغان کډوال ازادي رادیو ته وایي پاکستانی ځواکونه د نیمې شپې په تیاره کې کورونو ته ورځي، په خوب ویده افغانان له ګریوانونو نیسي او زندانونو ته وړي. ګڼو کډوالو ازادي رادیو ته دا هم ویلي چې پاکستانی ځواکونه ترې زرګونه روپۍ هم اخلي او زندانونو ته هم وړي. له همدې امله یو شمېر کډوال افغانان چې ویزې، قانوني اسناد او د خارج کیسونه لري، بیا هم د دوی په وینا د شپې له ویرې جماعتونو کې پټیږي. اسلام آباد کې د طالبانو سفارت هم تاییدوي چې پاکستان یوه ورځ کې نږدې 800 قانوني اسناد لرونکي افغانان نیولي او ځورولي دي. دغو نیونو ته په پام د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور چې ریچارډ بینټ هم خبرګون ښودلی او د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو یې غوښتي چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. خغلی بینټ ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړو چې غیر قانوني افغان کډوال له دې هیواده باسي. لاغه وخت رئیس په زرهاو افغان کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه یې ژوند تیر کړو اړ شو چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي.
د پاکستان د پولیس له خوا څخه افغان کډوالو ته زارو ازیات د نیول په زور شړل کېدل، په زندان کې اچول، دا واقعا د بشري حقوقو څخه په ښکاره ډول سرغړونه ده. افغان کډوال په پاکستان کې په ډېر بد امنیتي رواني او اقتصادي وضعیت کې قرار لري. د پاکستان پولیس کور په کور ګرځي، تلاشي کوي هغه افغانان چې اسناد ولري او کې ونه لري. د نارینه په ګډون ماشومان او میرمنې هم دې له ځان سره بیا په زندان کې اچوي، چې د دې د زندانو وضعیت هم ډېر زیات ناسمه دی، چې دا د ډېر شمېر ماشومان او میرمنو د روغتیايي حالات د زیانمن کېدو باعث شوی دی. افغان کډوال چې په پاکستان کې دي، په اسلام آباد کې دي، هغوی هلته خپل د ژوند د لومړنیو امکاناتو د برابرولو لپاره لکه مثلا دوی په کور کې سودا یې په کار وي، د بند ډاکټره پورې تګ ورته ضرورت وي، یا هم داسې نور اړتیاوو د پوره کولو لپاره هم دوی د کور څخه د 10 ورځو راهیسې نه وځي، ځکه چې دوی واقعا په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. او ډېر شمېر میرمنې او نجونې چې دلته یوازې وي، هغوی خپل کورونه پرېښي دي او ډېرې لیرې سیمو ته تللې دي تر څو دوی وکولی شي د اقل په یو امن ځای کې واوسي، تر څو چې دغه وضعیت لږ څه راښه کېږي. هغه چې ویزه ولري هغه بېرته خوشي کېږي، او هغوی چې ویزه ونه لري هغوی افغانستان ته استول کېږي، او اکثریت یې د پیسو په بدل کې بلته خوږه کې شه. دا وضعیت واقعا د کډوال په پاکستان کې د هغه د پرژوند باندې ډېر زیاته منفي اغیز کړی ده.
مخکې به چې هم کله داسې ستونزه مشکل پیدا شو نو د مرکز نه به هغه باندې غږ وشو، یو نسیار به د دوی سره د دې د وخت په اساس باندې او په نړیوالو نړیوال قانون په بنیاد باندې د کډوالو د دوی سره خبرې وکړي، دغه ستونزه مشکل به بیا په دغه سی باندې حل شو. اوس وخت کې هم که داسې څوک وي د پښتني څوک وي نو اوس به په کابل کې په پاکستان په سفارت باندې فشار راوړی وی، د سفیر سره به دا اصرار کړی وی، همداسې به وزارت خارجه په دې باندې غږ کړی وی. خو موږ افغانان هر وخت بدبختي او د بدبختۍ سره مخ یو چې تر شا مو هیڅ دا اوس وخت کې پښتنه نشي او نه د پښتنې څوک شته دی. نړیوال هم په دې باندې باید د دوی دپاره غږ پورته کړه او د دوی دغه شتون د کډوالۍ هغه تګلاره دوی ته پلی شي په هغه ځای کې چې دی، چې کوم ځای کې دوی سره ظلم زیاتی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
او د تیرونه په موضوعاتو کې شنونکو پر طالبانو نیوکه کړې چې پاکستان د خپل استخباراتو سره تړلی او رسنۍ ولاري واخان کې د پوسټو د جوړولو اوازه غډه کړې، خو طالبان نشي کولای چې د یو عامه تبلیغاتي کمپاین لاري په دې اړه حقیقت واضح کړي او دا داوی دروغ ثابت کړي، بلکې خپل د دوی په وینا د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتي دزګای د افغان فعالانو په سپکاوي مصرفه کړي ده. شنون کې وايي پاکستانی استخباراتي مبصرین په ټلویزیونو کې د خپل پټو ادارو په اشاره له اوږد مهال راهیسې د واخان کوریډور د نیولو او تاجکستان سره د پاکستان د تجارتي لارو نخلولو اټکلونه وړاندوینې او مشورې ورکوي او غواړي له طالبانو نه په لوی لاس د واخان کوریډور په تړاو د افغان مالکیت هیڅ واخلي. د واخان د نیولو موضوع په عامه ذهنیتونو کې عادي سازي کړي، خو په وینا یې طالبانو په دغه سیمه کې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې اړوند هیڅ ښکاره اقدامات نه دي کړي. دوی نیوکه کوي چې طالبانو حتی له چین سره د واخان کوریډور د سړک په اړه هم تر اوسه مستند ویډیوي فلم یا راپور نه دی ورکړی. خو ازادي راډیو ته د طالبانو د ارګي وسرچینه وایي دوی اوازو پسې نه ګرځي او واخان ته یو وار د دوی دفاع وزیر تللی، په داسې حال کې چې د طالبانو د ارګ په وینا تر اوسه هغه ځای ته د جمهوریت کوم وزیر هم نه تللی.
بناند واخان مسلې کې تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم او د پروژې د انجینرانو سره هم په اړیکې کې یم، هېڅ کله داسې یو شی پېښ شوی نه دی، هېڅ کله داسې یو شی شتون نه لري هلته. ټول شی په خپل واک دی، خپل اختیار دی، د ګاونډیان په مجموع کې او په ځانګړې توګه هغه ډله ټپله چې پرون په قدرت کې وو نن قدرت د لاسه ورکړی، یو ډول تبلیغات په لار اچولي سره چې خلک د حاکم نظام نم تورن کې فیصله زړه تورن کې او په زمن کې خپل د تبلیغاتي جګړې په لار کې داسې یو تبلیغات کې.
طالبان باید په ټول قوت وس دغه افاده کنټرول کړي، کریستیانی که حد دی که ګمان دی که هر څنګه دي، د واخان دفاع ته چمتو سي، باید غفلت ونه کړي. همدغه سي لکه ټول افغانستان چې اهمیت لري، د واخان دفاع باندې خپل ټول قوت باید مصرف کړي. یو لږ ځای باید پرې نه کړي چې پاکستان دلته مخکې راشي. دا یو ډیره مهمه موضوع ده. که په دې کې غفلت وشه بیا به دا حد ګمان رښتیا وي چې دغه ډرامه د طالبانو په همکارۍ جوړه شوې ډرامه ده. طالبانو لپاره دا یو ستر امتحان دی چې آیا د دې وطن دفاع کوي او یا که په دغه ډرامه کې شریک دي.
ځینو رسنیو له مخې ښکاري چې هغه طالبانو داسې وښوده چې دغه جهې ته نښې معلومې کړې وي، دا د منګورانې کړې او داسې. خو زه فکر کوم کومه خبره خدا خو هغه تا یو ډیره ښه خبره ده چې عادي ذهن سازي لپاره دا شرایط داسې برابرۍ وګوري چې د افغانانو هغه عکس العمل څنګه دی، خپل زور وهي. ولی اصلا تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي سوي چې د ډېرې اندېښنې وړ وي، ځکه چې اوس طالبان هم د دغې نقطې په اهمیت پوه سوي دي. او زه فکر نه کوم چې دغسې یو لوی خیانت ته هر څوک کواک کې وي زړخ کې چې څوک دی د واخان په سر باندې معامله وکړي.
د 3.5 کیلومترو په واټن اوږده واخان دره چې د بدخشان له اشکاشم نه پیلېږي، ځینو سیمو کې 14 کیلومتره او ځینو سیمو کې 14 کیلومتره پورې پلانواله لري. دا طلایي او قیمتي تړانګه د افغانستان په پای کې د چین له سینګیانګ سره شمال ته تاجکستان او جنوب ته د ډیورنډ په کرخه خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان ګلګت بلتستان سره نښلي. واخان چې د پامیر د غرو لمنو کې پروت دی، هندوکش او قراقرم غریزي سلسلې پورې تړلی دی او د ورېښمو لار هم پکې پخوا تیره شوې وه. د افغانستان د احصایې ادارې د 2023 کال د راپور له مخې دغه دره کې 12000 افغانان اوسیږي. د واخان خلک واخي یا پامیریان نومیږي او اسماعیلیان دي، ځینې پاکستانیان هم شته. اوس هم د تیرې اونۍ د لنډ خبرونه. تیر اونۍ د ایران د بشري حقونو یو غیر دولتي سازمان راپور ورکړ چې په 2023 کال کې د نورو کلونو په پرتله ایران کې تر ټولو زیات شمیر افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې دیرا د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي تیر کال ایران کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 70 تنه و چې زیاتره یې د قتل، مخدره موادو، د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدام شوي. د دغه سازمان مشر محمود امیری ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي تیر کال د 70 تنو افغانانو اعدام د 2023 کال په پرتله 3 برابره او د 2022 کال په پرتله 15 چنده لوړ و. د بشري حقونو مدافعانو او بنسټونو په ایران تور لګولې چې د افغانانو د قضیو د څیړلو بهیر یې عادلانه نه دی او بندیان په زیاتو مواردو کې مدافع وکیل نه لري. بلخوا همدا تیره اونۍ د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر د ایران سفیر سره لیدنه کې ټینګار وکړ چې نه پرېږدي ګاونډیانو سره اړیکې د نورو مسایلو له امله زیانمنې شي. مولوي کبیر همداراز کابل کې د تهران د سفیر هغه بلنه هم منلې چې نږدې راتلونکي کې ایران ته د سفر غوښتنه ترې کړې. او تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان وکړ چې د پوهنتون له استادانو د اسلامي زده کړو ازموینه اخلي، خو دغه ګام بیا د پوهنتون د استادانو غبرګون نه پارولې. وایي چې د طالبانو دا کار پوهندانو ته سپکاوی دی او په وینا یې د پوهنتون له پروفیسرانو څخه د ملایانو په لاس د اسلامي زده کړو د ازموینې هدف له پوهنتونو د دوی د حذفولو هڅه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې رسنیو هم ترلاسه کړی، دا ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به یې د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شویو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. خو د پوهنتونو استادان ادعا کوي چې طالبان غواړي په دې کار سره پوهنتونو ته د پروفیسرانو په ځای هغه طالب ملایان د استادانو په توګه راولي چې څه موده وړاندې پرې د نمایشي امتحان لاري د ماستری او دکتورا تر کچې سندونه وویشل شول. خو د طالبانو لوړو زده کړو وزارت وایي دا ازموینه د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا او د ارزولو لپاره ترسره کیږي. او تیره اونۍ د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 1/16 استازو هغه غوښتنه رد کړه چې په یو لیک کې له بورډ نه افغانستان سره د چمپیونز ټرافۍ د لوبو لغوه کولو غوښتنه کړې. خو په دې پریکړه باندې د فوزیا کوفي په نوم باندې افغان فعالې نیوکه کړې او بیرته یې د انګلستان کرکټ بورډ ته په یو لیک کې ویلي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. د برټانیا پارلمان هم ویلي چې انګلنډۍ لوبډله دې افغان لوبډلې سره چمپیونز ټرافۍ کې خپله لوبه له دې عمله لغوه کړي چې طالبانو ته د نجونو پر زده کړو د بندیز موضوع کې زور ښکاره کړي. فوزیه کوفي ویلي د پارلمان دغه غوښتنه پر ځای ده. خو د انګلستان د کرکټ بورډ رئیس ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز غندي، خو کرکټ د افغانانو لپاره د خوښۍ او هیلو یوه سرچینه ده او دا پریکړه د انګلستان کرکټ بورډ لپاره په یوازې ځان کوم اسانه کار نه دی، بلکې د ده په وینا د کرکټ شورا کې نور هیوادونه هم شته. د دې موضوع وروسته یو شمیر افغانانو یو اوږد لیک جوړ کړی او پراخ کمپاین یې وکړ ترڅو دا لیک د انګلستان د پارلمان تر څنګ ګڼو قانون جوړونکو او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته ایمیل شي. په دې اوږد لیک کې له انګلستان غوښتل شوي چې باید د افغانستان سیاسي مسایل د افغانانو د ملي ارزښتونو او خوښیو سره ګډ نه کړی شي. او د تیرې اونۍ اندېښمنوونکی خبر بیا دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزړن ویروس ختم شوی نه دی، بلکې دواړو هیوادونو کې تیر کال دوه نوي مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د سازمان د راپور له مخې تیر 2023 کال کې افغانستان نه د پولیو 25 مثبتې پیښې او له پاکستان ورسره 18 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د 2023 کال په پرتله دا شمېره زیاته بدل شوې. د پولیو غنې پیښې خیبر پښتونخوا او بلوچستان، خو له ډیورنډ کرښې دی غاړه کندهار، هلمند، اروزګان او ختیځ افغانستان کې ثبتېږي. د روغتیا پوهانو په وینا پولیو دغو سیمو کې ځکه لانه دوره شوې چې په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ له امله ماشومان اکثره له واکسینو پاتې شي، یا هم ناسم مولایي باورونه په ګڼو سیمو کې د دغې ناروغۍ ضد واکسینو د مخنیوي سبب ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر اوږدې مودې پورې طالبانو هم افغانستان کې واکسین بند کړي وو او یوازې یو وارې د کال په وروستیو کې په دوه پړاوونو کې واکسینو ته اجازه ورکړه. او جالبه خبره به درته دا وکړم چې تیر کال که څه هم په افغانانو ګڼو بندیزونو کې تیر شو او ګڼو ځوانانو باندې په قاچاقي لارو تیر شو، خو په جرمني کې بیا یوه لویه ډله تازه راغلي ځوانان داسې هم و چې د نوي کال د مستو میلو پر ځای یې خپلې خوشحالۍ په کرکټ نمانځلې دي. نوی راغلو افغان ځوانانو د محل د اروپا د لوبو فرهنګ ته کرکټ هم په پوره مستۍ ور شامل کړ او د ګڼو هیوادونو ملي لوبډلو کې اوس افغانان لوبېږي. په همدې سره د نن نورم ورځ عمران غاړم هر ونی د ازادي راډیو له پاڼو او څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره ځانګړي ووم ورځ له سید شینواری سره مهیروي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 41